عمده موضوعات د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ اړیکه ده چې د تاجکستان ته د دې زمینه مساعده کړي چې ترکمنستان سره مستقیم ارتباطات ونیسي.
د شاري پراختیا وزارت وایي پر کور جوړونې 3 میلیارډ ډالره پانګونه کوي. تر اتنیمو بجو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتېدو پر ستونزو پکې خبرې کیږي. تاسو هم کولی سئ په پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر څرګند کړئ. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له پاکستان سره د یوې دوستانه لوبې د ترسره کولو لپاره په وروستي چمتووالي بوختی. د پاکستان او افغانستان د فوټبال لوبډلې له 14 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې له یو بل سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تفصیل د اجمل اند پر پټ کې.
څومره چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دوستانه مسابقې ته وخت نشته کېږي، همره د پولي دواړو غاړو ته د فوټبال د مینوالو هیجان زیاتېږي. دواړه هیوادونه چې د تاریخ په اوږدو کې له لوړو ژورو ډکې سیاسي اړیکې لرلې، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په فوټبال کې یو بل سره سو رسمي. په کابل کې هغه لوبغالی چې د دې مسابقو کوربه دی د 6000 نندارچیانو ځای لري او د هغه شمېر کسانو لپاره ډېر وړوکی دی چې غواړي د لوبل نږدې وګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون باور لري چې د لوبې پر مهال به لوبغالی له نندارچیانو ډک وي. همدارنګه تمه کیږي چې لسګونه زره افغانان به په ژوندۍ بڼه دا لوبه د تلویزیونونو له لارې هم ننداره کړي. د سه شنبې د ورځې د فوټبال د مسابقه په اصل کې د جنوبي اسیا د اتلولۍ د لوبو لپاره د چمتووالي وسیاله ده. د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ لوبې د اګست له 1 څخه د سپتمبر تر 18 نیټې پورې په نیپال کې کیږي. ویل کیږي چې یو شمېر افغان لوبغاړي چې خپل هیواد څخه بهر د فوټبال لوبې کوي د پاکستان په وړاندې په دې مسابقه کې د برخې اخیستو لپاره کابل ته تللي. د افغانستان د فوټبال د ټیم روزونکي همایون کارګر د خپل ټیم د چمتووالي په اړه ازادۍ راډیو ته ویل:
از لحاظ قدرت بدني، کارهای فزیکی او هم آماده اوسن او همچنان
پلیر دی. وای د بدني ځواک او فزیکی کارون لپاره وټول چمتو دي. همدارنګه هغه لوبغاړي چې د هیواد څخه بهر دي او افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې راجستر دي او په پوخانو یو لوبو کې هم برخه اخیستي، یو شمېر راغلي دي او یو شمېر نور د زینستون زله کبل ونه توانیدل چې راشي، ځکه په اروپا کې د دوی خپل ټیمونه لوبي لري. خو د جنوبي اسیا د اتلولۍ په لوبو کې به بیا کلبونه د ګډون اجازه ورکړي، ځکه چې هغه رسمي لوبي دي. افغانستان به د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ په لوبو کې د مالدیف، سریلانکا او بوتان له ټیمونو سره لوبې وکړي. افغانستان وایي چې سږکال به د جنوبي اسیا د فوټبال د لوبو اتلولۍ ګټي، خو د سه شنبې په ورځ به یې له پاکستان سره د کابل په مسابقه کې وړتیاوې او ستونزې څرګندې شي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال فدراسیونونو ویلي چې دا دوستانه لوبه د دواړو هیوادونو د خلکو او لوبغاړو ترمنځ د دوستۍ د پیاوړتیا لپاره ده. د پاکستان د فوټبال د فدراسیون مشر احمد یار خان لودی د فرانسې خبري اژانس ته وویل: د سه شنبه په ورځ به د یوې تاریخي لوبې شاهد اوسو. د لودی په وینا د افغانستان ټیم ورسره ژمنه کړې چې د راتلونکي کال د مارچ یا اپریل په میاشت کې به د یوې بلې دوستانه لوبې لپاره پاکستان ته ورشي.
په کابل کې د افغان ماشومانو د ښوونیز او روزنیز سرکس فیسټیوال د شمې پروس پای ته ورسید. د سرکس تیر اونۍ د کابل په ځینو پارکونو او په پغمان ولسوالۍ کې د سرکس او جمناستیک مختلف لوبې نندرچنو ته وړاندې کړې. خان محمد سین او په ډیرا نور جزئیات.
د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او روزنیز سرکس مؤسسه وایي د هیواد ماشومانو د تفریح او خوښۍ لپاره هڅې کوي چې افغان ماشومان د ښوونځي د درسونو ترڅنګ په یو لړ مثبت او تفریحي او سپورتي فعالیتونو هم بوخت وساتي. په همدې نیت په کابل کې د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او روزنیز سرکس لخوا تیر اونۍ د کابل ښار په بیلابیلو پارکونو او د پغمان په ولسوالۍ کې د دې سرکس د فیستیوال نندارې پیل او د شنبې تر ورځې دوام وکړ. د دې فیستیوال وروستۍ ننداره د کابل ښار په بابر بڼ کې ترسره شوه. د افغان ماشومانو د سرکس د مؤسسې مسؤول امیر آزادی راډیو ته وویل: د یو شمېر بهرنیو مؤسسو په مرسته د هیواد په میلیونونو ماشومان چې نجونې هم پکې دي، دغو جمناستیکي او تفریحي پروګرامونو ته هڅولي او روزلي دي.
این سرکس تانسه در 10 سال و برنامه ایجاد کنه تانسه در 2,900,000 طفل افغان از پشت خود بگیره.
دا سرکس توانیدله چه پلس و کلونه که مختلف پروگرامونه ایجاد کړي او توانیدله چه 2,000,000 اوله که ماشومان تر پوخخ لانده را ولی پا 15 ولایتونه که فعالیت کوو او تفریحی او سپورتی پروگرامونه پر مخ بیایو. د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او روزنی سرکس مؤسسې د معلوماتو لمخې یاد مؤسسه یو کورنۍ غیر انتفاعي او غیر دولتي مؤسسه ده چې د هیواد ماشومانو د تفریحي او سپورتي فعالیتونو لپاره کار کوي. دا مؤسسه د ام ام سی سی یا د ماشومان لپاره د نړیوال سرکس د مؤسسې په مرسته په 1301 مریض کال کې په کابل کې فعال شوې ده. د یاد مؤسسې مسؤلینو دا هم وویل چې دوی په فرهنګي، تفریحي او سپورتي لنډمهالو کورسونو کې د هیواد ماشومان روزي. د افغان ماشومانو د سرکس د مؤسسې یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وویل مینه لري چې د زده کړو تر څنګ ځینې تفریحي او سپورتي فعالیتونه هم وکړي.
نوم مې محمد عمران سرتاپې کارتنو کام ده. سرکس دفتر راغلم، مونږ ته وویل چې راځي دلته سرکس وکړې. یو کال کېږي، درې توپ څلور توپ مې زده کړ، کلب مې زده کړ، ملاق مې زده کړ، ډېر شیان مې زده کړ. دا کار په کار راځي کنه، ورزش ده.
د فیستیوال په دې ورځ په کابل کې د دنمارک سفیر هنریک برانسن هان دغه ماشومان له نږدې وکتل او د دوی استعدادونه وستایل. دوی ویل کابل لس کاله کېږي چې دغه افغاني مؤسسې سره مرسته کوي. د افغانستان خلک وایي په دې هیواد کې جنګونو او نامنیو د ډېرو پرمختګونو مخه نیولې، خو ماشومان او تنکي ځوانان یې تفریحي، سپورتي او تعلیمي فعالیتونو سره مینه لري. کارپوهان وایي که دا ډول پروګرامونه په هیواد کې پراخ شي، تنکي ځوانان به په مثبتو جسمي او فکري فعالیتونو بوخت او سالمه وده به وکړي.
لوو تر وو ورځې په اونۍ
کې. په غزنی کې د امریکا او پولند هیوادونو د ولایتي بیرغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او تیره ورځ یې د بیرغونې برخه وتړل سوه. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي ویل له دې وروسته به خپلو مرستو ته د اړوندو وزارتونو د لارې ادوام ورکړي. سید چا سقیم له سیمې نور حال راکوي.
په غزنی کې د امریکا او پولند مستقیم مرستې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې ده چې دغه دواړه هیوادونه به تر دې وروسته د غزنی له خلکو سره خپلې مرستې د افغانستان د اړوندو وزارتونو له لارې کوي. د غزنی والي موسا خان اکبرزاده وایي د ایساف یوې ملکي مسؤولې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي چې د بیا رغونې په برخه کې په غزنی کې ماموریت پای ته ورسېده، خو مرستې به یې د افغان دولت له لارې دوام وکړي. دی وایي په ولایتونو کې د ولایتي بیا رغونې ډلو له افغان دولت سره د موازي حکومت بڼه درلوده او د ماموریت پای ته رسېدل یې ښه کار بولي.
ایساف د هغې ملکي مسؤوله راغلی وو چې د څوارلس ولایتو مسؤلیت په غاړه لري. د هغې په درې شیانو باندې خبرې وکړلې چې سیاسي انتقال، نظامي انتقال او د باسازي انتقال. مهمه خبره د باسازي یا د پارټي بندولو په غزنی کې دوی به په ولایتو کې مستقل کار نه کوي، بلکې خپله بودیجه به د مالی د وزارت له طریق نه د پروژو د عملي کولو په خاطر باندې د افغانستان د حکومت له لارې نه کومک وي. د افغانستان د حکومت لپاره یو نوی زیری.
په کابل کې د امریکا د سفارت استازي وایي په غزنی کې د امریکا او پولند پارټي د روغتیا، پرمختیايي پروژو او پوهنې په برخو کې 1.8 میلیون امریکایي ډالر لګولی دی، خو د غزنی والي موسا خان اکبرزاده وایي دوی له دغه ادعا سره موافق نه دي.
کوم رقم د پیسو چې دی ویلې موږ په هیڅ صورت د دوی سره موافق نه وو. له هغه وخت چې زه غزنی ته د مسؤول په صفت راغلم، هماغه ده چې د تقریبا د 2 میلیونه ډالرو نتیجه په غزنی کې واضح معلومیږي. زه فکر کوم چې له اتاتیا نه تر اوسه پورې د 2.5 میلیونه ډالر نه اضافه کومک نه ده سوی. سږکال څو نور نوې پروژې چې ورسره جمع شي احتمالا چې د 1 میلیون ډالرو نه به پورته نه وي.
د امریکا او پولند پارټي له تیرو 1 کالو راهیسې په غزنی کې فعاله وه چې د امنیت، سیاست او اقتصاد په برخو کې ماموریت درلود.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې غواړي تر راتلونکو 3 یا 5 کلونو پورې په هیواد کې د کور جوړونې په برخه کې 3 میلیارده ډالره پانګونه وکړي. په عین وخت کې ځینې کسان د ښاري پراختیا وزارت د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې دغه کورونه د شتمنو کسانو لپاره جوړیږي او له دې سره به د بېکوره کسانو ستونزه حل نسي. نور حال د مرزي احمد زی پر پورت کې.
په افغانستان کې د ښاري پراختیا وزارت وایي چې د ښارګوټو جوړولو پلان به د خلکو د بې سرپناهۍ د ستونزې له هوارولو سره مرسته وکړي. د ښاري پراختیا وزارت مرستیال محمد اکبر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې له مخکې نه د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کور جوړونې په 5 پروژو کار روان دی. احمدی وویل چې دا پروژې باید په 3 کلونو کې بشپړې شي.
قراردادونه چې د راتلونکو درو کلونو لپاره لرو د $1 میلیون په ارزښت د کور جوړونې په برخه کې دي. موږ هڅه کړې چې $1.9 میلیون د قطر هیواد بلایواز مرستې د کور جوړونې په برخه کې له ځان سره ولرو، او بل د $1 میلیارد په ارزښت قراردادونه د راتلونکو درو کلونو لپاره لرو.
د احمدی په وینا په یادو 15 پروژو کې تر ټولو ستره د $700 میلیون په ارزښت ده چې د خصوصي افغاني شرکت لخوا د سو کورنیو او نړیوالو بانکونو په همکارۍ پیل شوې ده. د نوموړي په وینا د قطر په $109 میلیون مرستې باندې د 3333 اپارتمانونو د جوړېدو پروژه هم د تیرو درې میاشتو راهیسې پیل شوې. د ښاري پراختیا د وزارت مرستیال په وینا په خوجرواش، خوشال خان مینا او سلورم مکروینونو کې هم د کور جوړونې سو پروژې روانې دي. د ښاغلي احمدی په خبره دوی په پلان کې لري چې د راتلونکو درې نه تر 15 کلونو پورې په افغانستان کې د کور جوړونې په برخه کې تر $3 میلیارد پورې پانګونه وکړي. په عین وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي اکثره کارونه د نفوسو د زیاتوالي او د ښاري پلان د نه عملي کېدو له کبله ډېر بدرنګ شوي وی او د خلکو ژوند ستونزمن کړی. ځینې کسان بیا ادعا کوي چې د ښارونو په جوړولو سره به د دوی د بې سرپناهي ستونزې حل نشي.
د دې جوړول ډېر ښه کار دی، خو څرنګه چې مرتوي د هغه کورونه دي چې د غریبان دپاره نه جوړېږي. اکثره پوستې پکې د 50 څخه نیول څو تر 60 پورې اپارتمان لري، او هغه د 50 لپاره په کرایه ورکوي چې هغه خانه طبقه ده، یعنی غریبه طبقه ته نه رسېږي.
او د خانه سازۍ کوم پروژې روان دي، دا دولتي پروژې دي، دا د مافیایي خلکو پروژې دي، او د افغانستان خلکو د پاریس فائدہ نه لري.
په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کورونو کرایې او بیې یو څه راټیټې شوې دي، خو په دې ښار کې د نفوس زیاتېدو ته په کتو سره بې سرپناهي بیا هم د یوې لویې ستونزې په توګه پاتې ده. اکثره خلک د کور جوړولو او یو شمېر حتی د کور د کرایې کولو توان نه لري.
د اټک په نامه اوریدونکو په خپل سیمه کې نیکني پاکستان ته د ولس مشر کرزی سفر ګټونه لري. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا ټولو ښوونکو ته د پیژندنې کارتونه جوړ سي. دا به د ښوونکو په پیژندنه کې ډېر مرسته وکړي. اکثره وخت امنیتي ځواکونه ځوروي او د هویت په اړه یې پوښتنه کوي. بختیار سلیمان خیل له کابل له ټولو هیوادوالو هیله کوم چې د سروبي ولسوالۍ له سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. خان بهادر له لوګره په جرمني کې د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو غونډه چې په افغانستان کې د نظام د بدلون لپاره رابلل شوې ده، دا به د افغانستان د تجزیه او کورنۍ جګړې سبب سي. سردار ولی نوید له میدان وردګ نه د بند چک ولسوالۍ د کریم شهید لیسې ودانۍ احاطه نه لري، هیله ده د ستونزه مو حل سي. قاضي شهید الله همدرد له ننګرهار لیکلي د دولت درې ګونې قواوې په اداري فساد، رشوت، انسان تښتونه او د ځمکو په غصب کې لاس لري.
د افغانستان د مالی وزیر په مشرۍ یو افغاني هیات په تاجکستان کې له تاجک چارواکو سره پر ځینو اقتصادي او تجارتي مسایلو خبرې وکړې. په دغه سفر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ او په دې برخه کې د افغان کادرونو د روزنې په اړه خبرې سوي دي. محمد قاسم سلمال د مالی وزارت له سلاکار نجیب الله منلی سره مرکه کړې او د دې سفر په اړه یې ورڅخه معلومات غوښتي.
افغانی هیئت د مالی د وزیر صاحب په مشرۍ او د برېښنا شرکت د رئیس او د اوسپنې د لارې د رئیس په ګډون د تاجکستان د چارواکو سره په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. عمده موضوعات د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د پټلۍ اړیکه ده چې دا به تاجکستان ته د دې زمینه مساعده کړي چې د ترکمنستان سره مستقیم ارتباطات ونیسي.
داسې ویل سوي چې تاجکستان غواړي د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې افغان کادرونه وروزي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
پتل شو ده چې کم له کمه شاوخوا 10 نفر په تاجکستان کې وروزل شي د افغانستان د ریل د خدمتونو لپاره، نو دا هم یو مهم پرمختګ دی. او دغه ظرفیتونه د افغانستان د ریل د خدمتونو لپاره ډېر اهمیت لري.
په تاجکستان کې د افغانانو د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه څه اقدامات شوي، او د غرض کرات وایس چې د دواړو لورو ترمنځ نور پر کومو اقتصادي او سوداګریزو مسایلو موافقه شوې دي؟
او د افغانستان د تاجرانو پر ستونزو باندې هلته خبرې شوي دي. همداراز د افغانانو او افغانانو په اړه چې په تاجکستان کې ځینې حقوقي مشکلات لري، د پولیس سره مشکلات لري، د هغوی په سرنوشت باندې خبرې شوي دي. د دې تر څنګه د بدخشانونو ترمنځ د برېښنا د انتقال یو لاین تاسل شو چې د هغې په مرسته به د افغانستان دروازونو ته او حتی تر تخاره پورې د بدخشان ولایت ته برېښنا رسېږي. او د کاسانزر پروژې په اړه چې د افغانستان د شمال نه یعنې د تاجکستان نه به برېښنا جنوبي اسیا ته لېږدوي، په هغې باندې هم خبرې وشولې. او بالاخره په تجارتي اسانتیاو باندې خبرې وشولې چې د دواړو هېوادونو تر منځ تاجران باید ولري، او د ګاز د لېږدونې په اړه باندې هم خبرې وشولې.
بله منلی صاحب، د سیمې په اړه کرات ویس چې د افغانستان، تاجکستان او د سیمې د نور هېوادونو په اړه کوم ځانګړي درې اړخیز تړونونه لاسلیک شوي دي، په کوم برخو کې دي؟
مهمه خبره د برېښنا خبره ده، مګر طبعاً ترانزیتي لارې افغانستان په داسې یو موقف کې ده، جغرافیې موقف د افغانستان داسې دی چې د شمالي اسیا او د جنوبي اسیا ترمنځ یوازینی ممکن پل دی. نو په دې اړه باندې طبعاً د دواړو هېوادونو او د سیمې هېوادونه په دوامدار ډول سره خبرې کوي او اړیکې دوامدارې.
د مالیه وزارت سلاکار نجیب الله منلی وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې په راتلونکي یوه میاشت کې به په هیواد کې د محاسبانو ملي ټولنه کار پیل کړي. چارواکي وایي په افغانستان کې د محاسبې د یوه دقیق سیستم د نه موجودیت له کبله د افغان دولت عواید په ښه ډول نه راټولیږي. معصوم میوند رپورټ لري.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین په دې باور دي چې د محاسبینو د ملي ټولنې په جوړېدو سره به په افغانستان کې تر یوې اندازې د اداري فساد مخنیوی وسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې او یو شمېر نورو شخصي سوداګریزو ادارو د شنبې په ورځ د یادي ټولنې په اړه د خصوصي سکتور د بېلابېلو اړخونو څخه د نظر غوښتلو په هدف په کابل کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې چې دغه ټولنه په څه ډول خپل کار مخته بوزي. د دې خونې عامل لیس قربان حقجو خبریالانو ته وویل افغان دولت اوسمهال د محاسبې له یوه غیر معیاري سیستم څخه کار اخلي چې عمل پر عواید نسیر اطول ولی او اداری فساد تلا را برا بریجیم.
موجودیت سیستم محاسبه خوب در یک کشور در حقیقت جلوگیری میکن از فساد اداری، زمینی حسابداری و
په یو هیواد که در محاسبه در سیستم موجودیت در اداری فساد مخنیوی کوی، در حساب ورکوانی او مسئولیت منال زمینه برا بروی او در هیواد پر اقتصاد باور پیدا کوی. افغانستان دست یو هیواد دی چه در محاسبه در سیستم در نموجودیت لعمل دیر کریجی مجل جدی گوشنو سر مخیو. اداری فساد در یوشه محاسبه در مدیریت در نموجودیت نتیجه ده. تر طول مهم دا چې هغه وایي چې دولت باید له خصوصي سکتور څخه ترلاسه کړي د دقیق محاسبې د نه موجودیت له امله نه ترلاسه کیږي او اداري فساد ته زمینه برابره شوي.
اوس مهال د افغان حکومت په چوکاټ کې د کنټرول او څارنې په نوم یو اداره فعالیت کوي چې د راپورونو له مخې کارونو یې هغه ډول نتیجه نه ورکړي چې لازمه ده. خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په خصوصي سکتور کې د محاسبینو د یوې ملي ټولنې د جوړېدو خبر ورکول کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي دغه ټولنه چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به جوړه سي یوازې به په مالي او اقتصادي برخه کې حساب نه کوي، بلکې افغان محاسبینو ته به د کار جواز ورکوي او په دې برخه کې به د پوهنتونونو کاریکولمونه هم څیړي. ښاغلی حق جوی اوس مهال په افغانستان کې د محاسبه سیستم یوازې څو بهرنۍ کمپنۍ په خپل لاس کې نیولې چې د دې هیواد د اقتصاد په برخه کې ښه حسابونه هم نه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت سلاکار نجم منلی وایي په خصوصي سکتور کې په معیاري ډول د محاسبې د یوې ادارې رامنځته کېدل د همدې سکتور د اقتصاد لپاره مهم رول لري.
معاصرو معیارونو باندې د محاسبې ترویجول او خپرول خصوصا په خصوصي سکتور کې هغه څه دي چې د افغانستان اقتصاد ورته تر هڅه ډېر ضرورت لري. په خپله سیاست باید وکړی شي چې خپلو شتمنیو او د خپلو ګټو او تاوانونو په ارزونه کې دقیق وو، ځکه چې عنعنوي اقتصاد چې سرسري ارزونو باندې ولاړ وي هغه نشي کولی چې په رقابتي دنیا کې له ځانه دفاع وکړي. د مالیاتو دپاره هم د مالیې د وزارت دپاره هم دا ډېره مهمه ده چې اقتصادي فعالیت یوه دقیقه ارزول شوې او مسلکي بررسي ولري.
په راپورونو کې پر افغان دولت په دې خاطر ډېر انتقادونه کېږي چې د اداري فساد مخنیوي لپاره جدي لارې نه لري او د عوایدو راټولولو ته هم د حساب ورکونې لازمي ټولنې نشته. خو خصوصي سکتور هم له دغه ډول انتقادونو څخه نه دی خلاص. د اقتصادي چارو پوهان د کابل بانک اقتصادي بحران ته په اشاره وایي چې که پر دې بانک په سمه توګه څارنه شوی وای نو په غیر قانوني توګه به څه کم یو میلیارد ډالر نه ځنې وتلی. که د افغان محاسبینو د ملي ټولنې جوړېدو ته اوسمهال دولتي مسؤلین او د خصوصي سکتور استازي خوښ دي، خو معلومه نه ده چې دغه ټولنه به څونه د یادو ستونزو حل او اندېښنو ته ځواب وایي.
د هلمند په ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر ټکنای دی. د ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې مرکزونه کم دي او ډیر سیمې نام نه دي، نسی کولی چې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. خو په هلمند کې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلان وایي چې تر دې دمه یې په یوولس ولسوالیو کې پر نږدې 4,500 کسانو د رای ورکولو کارتونه ویشلي دي. تفصیل د محمد الیاس دی په رپورټ کې.
که څه هم د هلمند په دوو ولسوالیو کې د راورکولو د دفترونو د نه پرانیستل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو د هلمند یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي شکایت کوي چې په ولسوالیو کې پرانیستل سوو مرکزونو ته د هغه سیمو خلک رسیدګي نسي کولی چې ناامنه او لرې دي. دوی د طالبانو ویریږي که چیرې کارت واخلي او پر اثبات سي نو وبه وژل سي او یا به کډې کولو ته اړوځي. د ولسوالۍ اوسیدونکي د ټاکنو د دفتر څخه غوښتنه کوي چې مرکزونه ورډیر کړي او لامنیتي ځواکونه غواړي په ناامنو سیمو کې د امنیت د ټینګښت په موخه عملیات وکړي.
په هغه سیمو کې طالبانو د طالبان د سیمو څنګه سړی به روانې خپل معاینه یا بدې روانې ته موټرګاډو شی بسپر کړي دی به رازیل ته به رایه ورکوي. هغه هم په دې خاطر باندې چې هلته چې وارشل ته کاشت اخلي یا په خلور چې په چیرې یا په رالالۍ یا ګوتې پرې کړي یا لاسونه پرې کړي.
دغه مرکزونه چې په ښار یا په ولسوالۍ کې جوړ شوي دي دا د لیرو سیمو خلکو ته چې هغه په کلي کې هغه لپاره ګټه نه کوي، ځکه چې دومره امنیت هم نشته که په هر ځای کې په هر محل کې په هر کلي کې د هغه ځایونه وي او د کاټو جوړول ځایونه وي نو بیا هر څوک کولی شي هلته ځان د کاټونه جوړ کړي.
په هلمند کې د شیو او باغران په ټولیز ډول د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو په 15 نورو ولسوالیو کې امنیت په مرکزونو پورې محدود دی او په کلیو کې پراته خلک نسی کولی چې د نوم لیکنې په موخه مرکز ته ولاړ شي او بیرته خپل کارت هم هغو سیمو ته د ځان سره یوسي چې د طالبانو په ولکه کې دي. خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤلین وایي د یوولس ولسوالۍ په مرکزونو کې د نوم لیکنې دفترونه پرانیستي دي چې خلک ترې په اسانۍ سره کولی شي کارت واخلي. د هلمند ټاکنو د دفتر مسؤول انجینر عبدالهادي وای په ټولیز ډول یو ول زر کسان رجستر کړی دي چې له دې جملې 4,500 په ولسوالیو کې دي
او پر 15% په ټولو یو ول ولسوالیو کې دا پروسه شروع شوې ده او تر نن پورې موږ په حدود کې د 5,500 ایوله زره کارت توزیع کړی دی. ولسوالۍ کې په حدود 4,500 کارتونه تر اوسه پورې توزیع شوي دي.
انجینر عبدالهادي وایي د رایو د کارتونو د ویش لپاره پرانیستل شوي دفترونه ټول په امن سیمو کې دي او تر دې دمه کارکوونکي د کومې امنیتي ستونزې سره هم نه دي مخ شوي. په هلمند کې د دولتي مسؤلینو د کول باوجود نور ډېرې سیمې هم ناامنه دي چې نه پکې نوم لیکنه او نه هم پکې د رایې اچونې بهیر امکان لري. د ټاکنو کمیسیون وایي دا ځل هغه کسانو ته د رایې کارتونه ورکوي چې تازه 18 کلن شوي وي او یا هم پخواني کارتونه ترې ورک شوي وي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له حمید عثمان هارون څخه اوري.
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپا او هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به د ولسمشر احمد کرزي راتلونکی سفر بریالی او د دواړو هیوادونو لپاره به ښه نتایج ولري. په غزنی کې د امریکا او پولند هیوادونو د ولایتي بیارغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او تیر ورځې د بیارغونې برخه وتړل شوه. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې لری کېدونکی مشر فریدون عباس دوانی وایي ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره 3,000 سنترفیوژونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په مصر کې د زیاتېدونکو ناکراریو په اړه خبرداری ورکړ. راپورونه وایي چې د لیبیا په ختیځ ښار بنغازی کې د مصر قونسلګری مخې ته وړه چاودنه شوې ده. د سوریې د هومس ښار په لویدیځ کې د تلاشۍ پر یوې پوسته د وسلوالو کسانو په بدید کې د ملکیانو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. او د پاکستان یوې محکمې هغه ملا له تورونو پاک ګڼلی چې ویل کېږي یوه عیسوي نجلۍ په دروغو مقدساتو ته په سپکاوي تورونه کړې وه.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما 8:32 به وقت کابل شده هست. حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان این برنامه به صورت مستقیم نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی و همکارم صالح محمد صالح میزبان شما هستیم و پیشتر هم یادآور شدیم که در این برنامه درباره افزایش ناامنی ها در افغانستان بحثایی خواهیم داشت. از روز گذشته در مورد کشته شدن تقریبا 22 تن از غیر نظامیان به شمول یک پلیس در ولایات مختلف افغانستان گزارش های نشر شد که مرگبارترین رویداد در ولایت هرات ولسوالی کرخ صورت گرفت و طالبان مسلح بالای یک شرکت آبرسانی حمله کردند و در نتیجه 9 تن از کارمندان این شرکت کشته شدند. همچنان در ولایت فرا و ولایت هلمند تلفات به پلیس و همچنان غیر نظامیان وارد شده. کی در عقب چنین حملات قرار داره و چرا چنین حملات افزایش یافته؟ با باور شما مسئولین این حملات کیها خواهند بود؟ میتونین نظریاتتون را در امی مورد با ما شریک بسازین.
بیا نیمی سبز هم یو زل بیا اوردونکو ته سلام وایم. لکه تاسو چې یادونه وکړه د مایکروفون ستاسو په دې پروګرام کې په افغانستان کې د امنیت یو د زیاتېدو پر مسله خبرې کوو. افغان امنیتي قواو ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د مشري له سپارل کېدو سره د امنیت پیښې او د افغان قواو تلفات زیات شوي دي. دا په اصل کې د چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباته ته شاوخوا او میاشتې پاتې دي او بهرني ځواکونه هم له افغانستان څخه په وتو دي. اوردونکو ته نو کوم چې تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ، زنګ راته وهی یا هم کړئ اتصالات شمیره لري اس ام اس را ولېږئ، او په افغانستان کې مو دوی شمیرې د غاشي په فعال دي چې تاسو کولای شئ پر غو باندې زنګ را وهی. یو شمیره د 0800 822 515، بل شمیره مو د 0999 203 1540.
بله، و اگر تلفون های اتصالاتتان فعال هستند میتونین به شماره 818 بر ما پیام بفرستین. پیام هایتان حتما میرسه، لطفا کوتاه به دری و پشتو بنویسین. از استفاده کلمات و کلمات انگلیسی، البته حروف انگلیسی و همچنان سمبول ها خودداری کنین، چون تمام پیام شما به صورت پراگنده میه. میتونین همین حال بر ما زنگ بزنین، نظریات خود را در مورد افزایش ناامنی ها با ما شریک بسازین. سوال سپ شنونده داریم روی خط.
بله مهربانی وکی، آزادی رادیو ده.
مهربانی سید، با فرمایید صحبت کنین.
مهربانی وکی، صد سر رگ مشت رازی. و علیکم السلام.
و خو سلام من سلام تاسو ته او تاسو اوریجنال روان نه
ډیره مننه ژوندۍ وسید دې موضوع پر تاسو نظر څه دی؟ په افغانستان کې د امنیت یو د زیاتېدو علت تاسو په نظر څه دی؟
ما کوم نظر چې زړه کې تاسو ولې په غل خبرې کوم نظر چې مونږ په افغانستان کې کله امریکایان مداخله وکړل افغانستان ته راغلو افغانستان
0700 522 745 و 0700 99 203 545 و 0700 99 203 540. شنونده داریم روی خط.
بله
مهربانی سید. بله مهربانی.
بله
صحبت کنن.
تلفونی تماس قطع سو لکه چی اوردون کتا بیادونو کم کچی ری تاسو دی اتصالات مخابراتی شبکی سیم کارت کاروی کولی سی دغشی به مشتا اسمیسون را وستوی استاسو اسمیسون با دغشی به تاسو تا لوالو.
بله یک شنونده از طریق تلفن با ما هستن، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام سید.
و علیکم السلام. میربانی
خیر
و صحت من نجوانده اوسی
اور ورکه ایمن نظر دا دی په افغانستان کې ته هغه وخت ته رسول نه رسید تر څو پرې چې په افغانستان کې اسلامي حکومت اعلان نشي، تر څو پرې چې افغانستان خلک سیدی له مسلمانان دي، اسلام غوړي، اسلامي قانون غوړي.
اوسنۍ حکومت هم اسلامي حکومت دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت نه دی.
روزه که اسلامی جمهوریت به خاطر باشه په دشهر که کنه ده خلکو لباسونه و گره ده ایوان خبر خدای چه الله جل جلاله چه کن با قرآن کنید و ایناوی که ده دوست مطابقه
چیرته وي چې اسلامي قانون وي، نو دا دولت او دا حکومت ولې د ښار خلک زنانه ولې اصلاح کوي؟
ډېره مننه ستاسو نظر و اوریدونکي د نظر و تاسو اورید. بل اوریدونکي هم پلان کې د ټلیفوني تماس به هم راوخو. بل مهرباني وکړئ آزادي راډیو
ته فرمایئ. سلام
علیکم.
سلام صاحب، مهرباني.
وعلیکم السلام، څنګه جوړ بخیر شي؟
مننه، مهرباني.
سلام سلام تاسو آزادی راځو ټول اوریدونکو،
مهرباني
مهرباني. دا نظر مې رسے افغانستان وخت جوړیږي، سوله امن او وحدت همبستګي یووالی په ټول افغانانو یو لاس یو ارزو یو امید باندې یو فکر باندې امید ولري انتخاب وکړي، او که چیرې د نژاد د قوم پرستۍ دغه تاجک ازبک هر شی د افغانستان هېڅکله سوله امن یوالی ته چمتو نه ده او امید هم نه لرو چې د افغانستان آینده کې
دغه سوله او یوالی به څنګه راځي ستاسو په نظر؟ په خپله ولسي خلک په دې برخه کې څه کولی شي؟
د ولس یو ملي یو ملت ده، یو لاس ده، یو قوي وحده ده. که ولس نه هېواد حکومت چېرې دی؟ که چېرې ولس همبستګي یووالی ټینګ کړي ټول افغانستان سوله امن او حکومت خپل ځان اصلاح کوي. که چېرې فساد ادارې ته ور دغه ټولو ارګانو کې ننوځو، حتی معارف کې زه خپله زده کوونکی یم، زه لاړم یو امتحان لیاقت امتحان ورکړ، ننوتم پیسې ورنه کړې
د عارف ظریفی په نامه اوریدونکي اس ام اس دغه شیبه راوسته و دې لیکلي دي چې د ناامنۍ لامل په خپله د سیمې اوسیدونکي دي. سیمه ییز اوسیدونکي باید له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. نجیب اندړ لیکلي چې د کورنۍ چارو وزارت نه په کلکه هیله کوي چې د حکیم شجاعي په نیولو او محاکمه کې په محکمه کولو باندې اقدام وکړي. دا وستا سو ځینې اسمیسونه یو څو اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورسو.
بفرمایئ صاحب، مهرباني مهرباني. صحبت کوم، تماس تان وصله سه
ټلیفوني تماس لکه چې خطا سو
یک شنونده دیگه دارم.
بله مهرباني وکړئ.
مهرباني صاحب.
بله
مهرباني وکړئ، تاسو ژغ مشترازي.
بفرمایئ صاحب. مهربانی لطفاً صحبت بکنید. شما
چیز موج ژغ نه اوری.
یک موضوع برای شنونده ها خاطر نشان میسازیم که لطفاً وقت تماستون وصل شد صدای ما را مشنوین، لطفاً صحبت بکنین، در غیر از تماستون قطع میشه.
خپل د خپل رادیوګان ژغ هم ټیټ کیږي که چی مزاحمت کوي سپوته. بل وردون که هم پلان کړی.
بفرمایئ صاحب. مهرباني
د ټلیفوني تماس هم لکه چې قطع سو. د عادل په نامه اوریدونکو لغمان څخه یوازې یو جمله لیکلی، هغه د چی امن غوړو.
بله خب شنونده ها را بگیریم که در از طریق تلفن اونا چی میگن. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید. مهربانی، تماس شما وصل است.
رادیو آزادی است؟
بله بله، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب.
ما چندی سال است از کابل شما را زحمت دادم. عامل نامی در افغانستان در افغانستان یک عوامل خارجی داره و عوامل داخلی.
بله خب عوامل
خارجی برای هر کس معلوم است که دستهای خارجی مثلا کشورهای همسایه افغانستان
شما لطفا یک اندازه موقعیت خود را صحیح بسازین. با معذرت، بله شما موقعیت خود را درست بسازین، چون صدای شما را نمیشنیم و همچنان صدایتان انعکاس داره. فکر میکنم رادیویتان بسیار آوازش بلند است، لطفا آواز رادیو را کم بسازین و در یک جای درست که صدای شما را بشنویم لطفا تشریف داشته باشین.
اگه فساد اداری دوم تقرر های بحثاتی روابط ضوابط دوم به اصلاح ندادنی به اصلاح حقوق اختلافی یک ملت
تشکر با معذرت که صدای شما رو درست نمیشنیم، شنونده ها هم شاید نشنون. تشکر از شما، سلامت باشین. بله. یک شنونده دیگر رو بگیریم.
بله میره بنیو که آزادی رادیو ده
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام سید، مهربانی بفرمایید.
به هر دو باره مشکل افغانستان بگم، مشکل افغانستان که خلق میشه اول از طرح بزی ملاها هست، دومیش به هر دیست این پاکستانی هست، درومیش هم که کسایی که در ارگانهای دولتی هست کلانا قرمپرستی میکنه این مشکل هست.
بله خب، ریشه ناامنی را هم شما در همی چیزا میبینین، عوامل یعنی مداخله های خارجی و مداخله به گفته شما از طرف ملاها صورت میگیره؟
بله پید، عوامل ناامنی در اصل که از طرف ملاها هست که تبلیغات بسیار زیدی دولتی میکنه. ما خودی ما اینجوری دولت علمان نستیم در تبلیغات میکنه که دولت میکنه شرکت سنسان چطور است.
بله بله، در یعنی در مساجد و در نشست ها چون این تبلیغات صورت میگیره؟
بله بله سید، این دنی اونایت ایمان در مولوزوالی گریش نقصه خیر نکو که اصلا این ملاها در زیدی دولت تبدیق میکنه که دولت شیر از کفر نباید در زیدی دولت رای بیتنون انفان چیزور کنون و چیکار کنون.
تشکر، سلامت باشین، میروانی سید.
دو اوریدونکو اسمیسون راسته ولیدی، داوود له میدان وردک څخه لیکلی چې په افغانستان کې د امنیت یو علت د خلکو بیکاری ده. امداد سلرزی له کونر څخه لیکلی چې د امنیتی یو عمده لامل بیروزګاری ده، او په اوس وخت کې په پاکستان کې دینی مدرسې رخصتی سوی دي چې د دغو مدرسو د رخصتی دوله کبله امنیت په افغانستان کې خراب سوی دی. حسین خیل کابل لیکلی چې یو پټری رشقه یو خړه او تاسو وسم وایس چې نه امنی څوک راولي. دا ود اوریدونکو یې سیمسونه څو اوریدونکو په لاین کړي.
بله، یک شنونده دیگر هم پیام شونه بگیریم. امین الله نوشته از کابل که برای از بین بردن نامنی ها باید نیروهای امنیتی افغان تقویت شون. و یک شنونده دیگه که نام خود را نوشته نکرده، گفته که بعد از تجزیه پاکستان ما احساس امنیت خواهیم کرد. نظریات شنونده هاست. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
بله میربونیس.
تشکر،
سلامت باشین سب، میربونی بفرمایید.
من ملنگ از کابل بطل ماشدیم.
بفرمایید.
او میگین بیامیتی و بینزاکتی تا دولت چی چیسی مستد. خود در قدم اول خود ما میگم فساد تو در کابل جنگ رشوت فساد دوری خود کابل یا پایتخت افغانستان با فساد فساد من کرده نو تازه رسیم یک اولی شکیه بل اما خوکو یا او دول مخی ورور که زنگ و وحل طالبان یا ملوان دسی تبلیغات که دسی تبلیغات که ولی سرگوار دون بخی زیده کنتوری کی کنتوری خو افغانستان کی نه جوړیږي. افغانستان خو مخکې یوستان نه شو جوړولې، دا انتخابي به څنګه جوړي؟ خو دا من پاکستان راځي یا ایران راځي یا مملکت نه راځي، خو دا سرحدونه ټینګي سرحدونه تم چې کی راځي تا ګراته کی سم څه تم شو شي دا موږ خپل د سر کیو د سې کنو د جنگ د سې جنگ تقریبا یو لګون مجاهد سره 3 نفر مخکې دي دریونه چلا هغه سې دی ورته شي تقریبا درې جوړ شوې یو چاري پاسي دا په خپل نيته دا خلور نشي نیم څو نو دا کده نیم څو دغه خلور نشته دلته کې بیم نشته نو دا کوم لوګر پټاو لوګر نمرود سره بدغیر نه دي نه خو به شي ګلم کوي ور کوي ور پاسي.
بله ډېر مننه د اوریدونکو نظر وو. بل اوریدونکو هم په لاین کې دې ته به هم ور سود د نظر به هم راوخل. بل مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې.
وعلیکم السلام،
مهرباني سر.
خدا چې دا اوریدونکو کوم نظر وخیال نو بس د دې نظر نه مور پاته ماته ولګي دا هو موضوع اوریدل نه دا او زه به خپل نظر د ترګان کوم.
بله، د پروګرام موضوع په افغانستان کې ناامنی او د ناامنی د زیاتېدو علتونه دي.
منو چې هر ځای ناامنی دا او کله هر ولایت هر ولسوالۍ کې ناامنی ده، دا خو وایي پیشو چېړ اندازې میږه کښکته پورته پې ګرځي.
بله
نو دا حکومت همدغه مثال لري، سترګې نشته ړنده دي.
د دښمن لپاره یوازې ورته عمل دا چې دښمن هم په خپله سینه کې پوهېږي او محکوم هم دغه دی چې جواب ورکړلی شي، لکه څنګه چې دا د خلکو سره کوي هماغه شان ورته عمل وشي. او ګارنټي در کوم چې پښتو میاشتو کې نه نه به امنیت راځي.
ډیره مننه د اوریدونکو نظر و هم اوریدئ.
سلامت باشین. فرید از کابل در پیام خود نوشته نبود زمینه های مناسب کار، افزایش فساد اداری و عدم رضایت مردم از کارهای دولت باعث شده که ناامنی ها افزایش پیدا کنه.
شعیب احمد په خپل سیمس کې لیکلی په افغانستان کې امن هغه وخت راتلای سي چې ټول افغانان سره یو سي.
بله، حالا بریم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم.
بله، مهربانی وکړئ، ازادي رادیو ده.
مهربانی.
و علیکم السلام. د خپل رادیو اواز کې ټیټ کې زکه چې تاسو اواز صفان راځي مشته.
ګرانه ما سره خو راډیو نیم شته، راډیو ګل ده.
شاشا بس مهرباني وکړئ.
ګرانه شاشه ده، نه وینم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني.
بله
ورور، زه به تاسو د موضوع په ارتباط باندې نه وایم، وای چې مرا ټول په یو کور کې داسې څو غواړو مونږ، چې مزخمنه څوک تا کور کې داسې څو غواړو مونږ، چې یو د غر بل د سنگر او دریم د ټانګ کوڅ کې، چې یو د غر بل د سنگر او دریم د ټانګ کوڅ کې، چې مرا ټول په یو کور کې داسې څو غواړو مونږ، چې مزخمنه څوک تا کور کې داسې څو غواړو مونږ. څنګه زه دومره وایم چې نام دې مونږ ته افغانستان کې ملل متحد راوړل، هغه په دې خاطر راوړل چې د شهید ډاکټر نجیب حکومت روغ حکومت و، صحیح حکومت و، قانون حکومت و، هغه واغوستو مدسه خلکو په لاس کښې ورکړو، چې د اوو اتو د نهه تنظیمونو په لاس کښې ورکړو، یو تنظیم بل تنظیم
جنګونه خو په خپله تنظیمونه وکړل. په جنګونو کښې خو ملګرو ملتونه ښکېل نه وه، دغه کورني جنګونه خو په خپله دغه افغانان ونه کړل، دې کښې ملګرو ملتونو څه ګناه وه؟
ګرانه، د ملګرو ملتونو په دې کښې دا ګناه ده چې قانوني حکومت یې واغوستو، ړنګ یې کړو.
ډېره مننه ستاسو نظر و واورېدل سو. کور مو ودان
نظر از نبر میگرده.
اوریدونکي د اټک په نامه لیکلي دي چې امریکا او پنجابیان د ترهګرو سره مرسته کوي او افغانان ورباندې وژني. بل اوریدونکي هم لکه چې پلان کې دی ته به هم ورسو.
مهرباني صاحب.
سلام علیکم، حسین خیلم د کابل نه زحمت در کوم، یو اسمس نن درته واستولو
درته ومیل وس
نظر صاحب. تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد سلام نه د هغه یو مثال غوندې ده، وایي د ځنګله پادشاهي یو کوم کاغذ شادي پیدا کړی و او دا یېنیولی و، د ځنګله ځناور یې را ټول کړی، ورته ویل یې چې دغه قواره او دا ځنګل پادشاهي زما شوه. بیا نو وایي کله چې ګوري یو خوانه زمری را په لاره کښې، زمری چې لیدلی دی نو په هغه باندې شادي باندې لږ هغه راغلی د زوب لږ خوله راکښې روانه شوې ده، خلکو ورته ویل چې ودرېږې خو قواله در سره ده، وایي قواله خو دا ده په چای منې. یعنی اصلي اوس پادشاهي داسې خلکو ته په لاس کښې غورځېدلې، دغه شادي شکل لري او هغه زمریان چې دي ټول حکومت ټول هغه هغوی لاس کښې ده، وطن د هغوی لاس کښې ده، ټول وطن هغوی نیولی ده، قطه یو پېنځه نفر را ټول دي او بس هم قواله په لاس کښې نیولې چې دغه قواله ده، خو منې نه شو.
بله، ډېره مننه کور مودن ستاسو د تلیفون څخه مننه. بل اوریدونکی هم پلان کې دی ته به هم ورسو.
بفرمایئ صاحب. مهرباني، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. سلام خیر برای شما و کارمندای رادیو آزادی تقدیم میدارم. بعد سلام، اگر میخواستم بگویم در نظر نامی افغانستان که اکثریت میکلانا در فکرش کامپور کردن خور هستند.
بله،
شما ببینید فقط در سرکای میدانشار و کابل اینجا،
بله،
یک سرعت مردم از مطرح پایین میشه و بیرمانه کشته میشه. وقت اردو هم اینجا پوسته داشت خوب بود، هیچ کسی یک پوسته های اردو هرچند که دور بود در این وجه هم هیچ نمیتونست که کسی کسی از مطرح پایین کنه، ولی که نظمی آمار آورده یک ارگان ضعیف یک بیامی را انداخته از کمپین خود بیرون نمیبره، مردم های بیگونا را به قتل میرسانند. مقصد از دولت مردا از کلانا خواهیش ما نیست اردوی ملی را تقویه کنه. سلام، یک تونه سلای پلاستیکی را برش داده و هم گلانش بند بند میشه، خود نیروی اردو را قوی کنه، در سرکا در از یا استقبام کنه،
این اردو را اکمال کنه. بعضی بعضی ارگان های دولتی اصلا به درد نمیخوره. خواهش من از کمک کنید و سلام.
تشکر. سلامت باشین. مهربونی. زنده باشین.
بله. یو څو اسمونه به وایو د ترکې په نامه اوریدونکي له هرات څخه لیکلي چې په وطن کې امنیت راوصل بیکاره ځوانانو ته اقتصادي استقلال ورکول دي. بل اوریدونکي لیکلي چې د ناامنۍ ټول علت په خپل افغانان دي، دا ځکه چې خپل کار او وطن ته ژمن نه دي. دا د صدف په نامه د اوریدونکي اسمسو. یو څو نور
اوریدونکي دغه بل داود از کابل نوشته کې یکی از عوامل ناامنۍ در افغانستان بیکاری جوانان است. بریم شنونده را از
تلیفونی تماس و خویو څوک سره پلان کړی. بله مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده،
بفرمایئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني،
بفرمایئ. بله
دا وروډونکو تلیفونی تماس لکه چې قطع سو.
یک شنونده دیگر بگیریم یا پیام بگیریم؟ بله
بله. بل اوریدونکو کلی چې نه پاکستان او نه هم امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. داود په نام اوریدونکو کلی چې په افغانستان کې بی امنی د پاکستان لخوا را روانه ده.
شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. مهربانی صاحب، بفرمایید.
بله مهربانی وکړئ.
مهربانی صاحب.
بله
بله بفرمایید صاحب، صدای شما را میشنویم.
بله
مهربانی وکړئ که از موږ ژغ اوري ستاسو تلفنی تماس رخصت اوردون کلی که چیز مجاور ناوری
صدای ما را نمیشنون. از شنونده ها میخواییم وقتی که تلفن میکنن در جای حضور داشته باشن که اونجا خدمات تلفن خوبتر باشه و ما صدایشان درست داشته باشیم، به خاطر ازی که قطع میشه اکثریت تلفن ها. بفرمایید چه رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
علیکم
السلام. علیکم جورت خیلی. علیکم السلام. ایربانی
درما شالوت سپانه ملکندار نه اړیکې نه ده. او ما به نظر چې د بلسلی کتان په افغانستان کې ستا چې د پاکستان، ایران او د دې نورې هېوادونو بهرني هېوادونو په ملاتړ غواړي چې په افغانستان کې بیا امنیت جوړ کړي. او بل د ځینو غیرو قانوني وسلې غواړي چې په افغانستان کې ستا او دولت یې مخه نه د کورنیو چارو وزارت یې مخه نه ده نیولې چې همدغسېخپلې بیا امنیتي جوړه کړې ده. او بل لکه څنګه چې نور اورېدونکو زموږ خلک خپل اسلامي دولت ته ژمن دي، خپل هېواد ته ژمن دي، جوړېدو ته خوشحاله نه دي. نو هیلو کوم چې دا بیا امنیتي مخونه ده. او بل که چېرې تاسو دا خپل د اسمي شماره په څه ډول واضح وایست، ځکه موږ سمېستر تاسو وویل کېږي نه.
کچیر تاسو د اتصالات مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي، اته سواتل شمیرې د لارې تاسو کولای شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي. البته نور شبکې دغه سنتیا نه لري. عبد اللطیف له کندهار په خپل سیمس کې لیکلي، زما په نظر د ناامنۍ تر شا د خارجانو لاس دی، ولې چې خارجان د زورواکو کسانو ملاتړ کوي. یو څو بدون کې
په لاندې دغه روح الله گفته کې سبب ناامنی در افغانستان بی سوادی، زیرا مخالفین مسلح از با کشتن هر فرد از پاکستان پول دریافت میکنند.
بله. محمود للغمان خیلی کلی چه در ناامنی و اولنه علت اداری فساد دی.
بله شنونده ها از طریق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
من پول سوالی که رو دشتر دی بلا که مزاقه و رو رو چی بلا نو
کمه اول سوالی ده؟
با گرد مخلی که داغت ترولی دی چی اکه دی بار کی یا پخپل مخلی هستی
ستاسو کمه اول سوالی ده؟
بلا رو رو که تینزه زر باولی دی که لاز زر باولی دی که یوا باولی دی رو رو فارا دی تجب نده اول سوالی ده که مخلی دی که رافی دی نده اول سوالی ده کشه نو کشه دی.
بله ما ده کم زید خم زنگ وغالی یا کم اول سوالی ده ستاسو؟ دیره منن استاسو نظر واوریدل سو. د اظهار په نامه اوریدونکو له لغمان څخه لیکلي چې زموږ په ولسوالۍ، البته په الینګر ولسوالۍ کې ډیره بې امنیتي ده. بل اوریدونکو محمد اساق له دغه ولایت یعنی لغمان څخه لیکلي چې په سولې کې 40% ناامني در باکیانو د لاسه ده.
بله حالا بریم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی.
زه د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم.
مهربانی.
مهربانی.
د سنگین د ولسوالۍ کې امنیت به ډېر ډېر خراب دی. چې موږ په سره ټول خلک ناراضه دي، به شي امنیت خراب کړی دی. خص موږ په پټه راځو ورې چې به شي 4 اوره 14 دي کې په نوم د دې څه یان چې امنیت خراب دی. د سنگین د ولسوالۍ کې ګذر
بله ډیر مننه د ازادي رادیو بل اوریدونکو شرافت په نامه د کامی ولسوالۍ څخه لیکلي چې په افغانستان کې ناامنی د افغانانو د خپل د لاسه ده. بل اوریدونکو لیکلي چې په افغانستان کې امنیت نشته. او یو بل اوریدونکو چې خپل نوم یې زبیر په نامه راته معرفي کړی دی لیکلي چې زما په نظر د ناامنیو د زیاتېدو اصلي علت اربکی وسلول دی.
بله، برای شنونده ها یادآور میشیم که تا 3 دقیقه دیگه میتونین زنگ بزنین چون وقت نشر خبرها میرسه و نظریاتتون را در مورد عوامل افزایش ناامنی ها در افغانستان با ما شریک بسازین. شنونده ای را هم داریم روی خط. بفرمایید شب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام، سلام میربونی.
میربونی که یو چه پزور خبری و که چه استاس و آواز مشت سفر هستی؟
رحمان استالیم در خوش نه
میره بانی وکی
به ما خو پده که نظر داغه ده که افغانستان که این امنه از افغان سختی و بکی امنه سختی سختی ده.
بله بله دیره منم
حمله امنه
میره بانی
حمله امنه داغه ده که داغه ده که افغان با کور زنت یواری که ده لامنه هم ده.
بله بله تشکر مهربانی. امی چیزی است که اکثریت شنونده های ما در پیام های خود و تلفن های خود هم روی از او تماس گرفتن که باید استخبارات و نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر جلوگیری از ناامنی ها تقویت شوند. باچا از غزنی در پیام خود نوشته یگان عامل ناامنی ها پارلمان به کیفیت افغانستان است.
بله، اول خان په نام اوریدون کې لغمان څخه لیکلی چې د افغانستان د ناامنیو یو علت د چارواکو د خوا ده چې حق اقدار ته نسپارل کیږي. میر احمد له پکتیکا څخه لیکلی چې ناامنی در بکیانو د لاسه جوړه ده.
بله، حالا بریم میتونیم یکی دو شنونده را بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکړئ.
سلام علیکم.
سلام سب میربونیم.
میشنوی؟
بله میشنویم سب، صدای شما را بفرمایید.
در امی افغانستان که چی که جنگ پکتور بیدر تویم باسی با نپیدیم
میربونیم چه استا
صفحه چه چون ریلانجی و چون جنجالون جوری که نا طول دیدی رشپت او دیدی چپراسیان هم رشپت اصلی و نا چه در رشپتون موجودی دلت افغانستان که چه دا چوک چه دا انتجارو نکری چه دا هر اواری آغازه دادان دا سوالیشی دا دا اون نظرو.
بله تشکر میکنیم، سلامت باشین. شما یکی دو پیام داریم. نازیلا یک شنونده منوشته که علت افزایش جنگ و ناامنی نفاق بین افغان ها. سمیر از ولایت بلخ نوشته کرده که علت ناامنی ها پلیس های اربکی بی سوار هستند. و متیولا از برکی برک لوگر نوشته عامل ناامنی پلیس محلی و بی سوادی است.
بله، دکبری په نامه اوریدونکو چې وای د اقتصاد په هنزي محصل دی په خپل سیمه کې لیکلي چې د ناامنی اصلي علت اداري فساد دی چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی نو ورسره ناامنی هم زیاته شوې ده.
بله، تشکر میکنیم از امروهی شما تا این لحظات. برنامه میکروفون شما بعد از نشر خبرها تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه